السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. زنی تاجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړي کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سیمې نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونه برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې د همکار ګل آیا سي درته وړاندې کوي.
پاکستان چارواکی وایي د طالبان او امریکایي چارواکو ترمنځ به د خبرو اترو بل پړاو په اسلام آباد کې کیږي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو لپاره د نومندانانو نومونو ثبتولو بهیر روان دی، او په مکسیکو کې د تیلو پایپ لاین چاودنې کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې د افغان جګړې د هواری لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې ترسره شي. د پاکستان حکومت سرچینو بیګا مشال لوی ته ویل چې دا غونډه به په اسلام آباد کې کیږي، خو د دې دقیقې نیټې او جوړښت په اړه یې نور معلومات نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي دي. د ملاقات وروسته زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې قریشي ورته د پاکستان د مرستې باور ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې پیاوړي پرمختګ ته سترګې په لار دي. خو د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد پرون په ټویټر باندې ویلي دي چې د امریکایي استاد زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم دي. ملک جمعیت علما اسلام فعلا طالبانو غوښتلي چې د سولې لپاره د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. د ګوند سینیټر عطاورحمان بیګا مشال لوی ته ویل چې مذاکرات به هله نتیجه ورکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې ترې وشي. په خیبر پختونخوا کې شاوخوا شپږ ویشت لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تعلیم قائمه کمیټې مشر تاج محمد خان نن مشال لري ته کړي. د ویل چې دا تیر زیارت په ورځ د کمیټې په لومړۍ غونډه کې د تعلیم محکمې سکاتر ورته دغه شمیرې ورکړي وي. خود خبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند په صوبه کې د تعلیم په څانګه کې د ډیرو پانګونو او د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو اداوي کوي. د قبایلي ضلع جنوبي بلوچستان نظامي چارواکي وایي د فوځي عملیاتو له وجې په سیمه کې 2500 کورونه ړنګ شوي وو او د دې سروې بشپړ کړی ده. دا خبره د جنوبي بلوچستان ډپټي کمشنر محمد یحیی اخونزاده نن مشال لري ته کړي. دغه په خبره د ړنګ شوو کورونو بیا آبادول لپاره حکومت فندونه نه دي ځانګړي کړي، خو تر اوسه پورې شاوخوا 2 ارب روپۍ پرې لګیدلې دي.
دې وخت کې په دې 62000 چې کومه سروې زموږ شوې ده اوس پورې 7.24 ارب روپۍ موږ په مسعود ایریا کې ساوت وزیرستان کې تقسیم کړې دي. اوس هم تقریبا زموږ 25-30% علاقه پاتې ده، دغه سروې روانه ده. زما اندازه دا ده چې تقریبا 15-20000 پورې به نور کیس لوډ وي.
خو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له مشال لډو سره په خبرو کې په وار وار له حکومت غوښتنې کړې وي چې د لنکل شوب کورنو بیا بحالې لپاره ورسره مرستې وکړي. پاکستان پیپلز ګوند یو وار بیا د فوځي عدالتونو د مودي غزولو خبره رد کړې ده. پرون مازدیګر په کراچۍ کې د پیپلز ګوند د مرکزی کمیټې غونډې وروسته یو خبری کانفرنس د وینا پر وخت د ګوند یو مشر فرت الله بابر ویل چې فوځي عدالتونه د لا درک کړل شوو خلکو عدالتونو ته د نه وړاندې کولو لپاره د بهانې په توګه کارول کیږي. خو د پاکستان د فوځ بیان میجر جنرال آصف غفور تیر ماښام د پاکستان یو شخصي ټلویزیون دنیا نیوز سره په امریکا کې ویلي دي چې فوځي عدالتونه د لا درک کسانو سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د تر ګری په تورن کسانو مقدمه پکې اوریدل کیږي. نو موږ زیاته کړو چې فوځي عدالتونو تر اوسه پورې 315 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. په پاکستان کې فوځي عدالتونه په 2015 کال کې جوړ شوي وو. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شهباز شریف د مومند ډیم د ټیکې په اړه د پلټون لپاره د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو غوښتنه کړې ده. پرون په قومي اسمبلی کې وینا پر مهال نوموړي ویل چې د دې ډیم د 3.9 ارب روپو ټیکا حکومت د وزیر اعظم سلاحکار عبدالرزاق داود ته ورکړې ده چې له اصولو سرغړونه ده. وفاقي حکومت ادعا کوي چې دا ټیکې د قوانینو لاندې ورکړې ده. د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واډه پرون په کراچۍ کې خبري کانفرنس ته ویلي چې د شهباز شریف د اعتراض په جواب به په قومي اسمبلی کې وړاندې کوي. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لپاره درې نوماندان د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره په رسمي ډول خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مرستیال بیان زبی سعادت نن مشال لري ته ویل چې رحمت الله نبیل، احمد ولی مسعود او همداراز محمد ابراهیم الکوزی غواړي چې د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د نوماندانو په توګه رسمي نومونه ثبت کړي. د ولسمشری انتخاباتو ته تر اوسه پورې اتو نوماندانو نومونه ثبت کړي دي. تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا خپل نوم ثبت کړي. تاسو د مشال اړو خبرونه اورئ. په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي. دا پیښه پرون په هد لوګو صوبا کې رامنځته شوې ده. د دې صوبې گورنر عمر فایاد ویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 15-18 کیلومتره کې خلکو له پایپ لاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې وشوه. د زیاته کړه چې لږ تر لږه 450 کسان چې سوځېدلي وو هغوی درملنه شوې ده او یو شمېر کسان د چاودنې له کبله ژوبل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون به د فروری په وروستیو کې په دویم بار ملاقات کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دی سارا سینډرز پر ویل چې د دې ملاقات ځای به وروستو اعلانوي. سارا سینډرز وروستو تر دې دا خبر وکړه چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له جګپوري مرکشي یونګ چول سره تر یوې نیمې ګنټې پورې کوریایي ټاپو وزمه له اټمي وسلو پاکولو او د سرمشریزې په اړه خبرې وکړې. د شمالي کوریا جګپوري چارواکي د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو سره هم ملاقات کړی دی. او اخری خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. نن د پاکستان او جنوب افریقا ترمنځ د 15 ورځنی سیریز لومړی لوبه په پورت الیزابت کې کیږي. دا ډی نایټ لوبه ده چې د پیښور له وخت سره سم مازیګر 4 بجې شروع کیږي. تر دې مخکې په ټیسټ سیریز کې جنوب افریقا په درې وړو لوبو کې پاکستان ته شکست ورکړی وو. دا د مشال اړې خبرونه اوس د موسم حال او د کرنسی به یو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپیه خرڅې کیږي او په 1.60 روپیه او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.80 پیسې. یو یورو په 1.85 روپیه او په 1.60 روپیه او 50 پیسې. یو درهم په 10 روپیه او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 10 روپیه او 50 پیسې او په 10 روپیه او 10 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 2 پیسې او په یو روپۍ 4 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 304 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 302 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور، بنو او کوټه کې به وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8-10، بنو کې 9-19 او په کوټه کې 8-14 وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بوره حکومتي سرچینې وایي چې په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ غونډه کیږي. بلخو د پاکستان سیاسي مذهبي سیاسي ګوندونه وایي دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د اورګزو قبایلي مشران وایي د دوی د سیمې ځلی حیثیت د ختم نه کړل شي. دا خلک په سیمه کې د ناسمې مردم شمارې تورونه هم پوری کوي.
کم هغه فارمولې مطابق آبادی موږ ته یعنی آفیشیل کم دا اگر هغه د فکر د پاکستان بیرو آف سټیټسټکس لا محکمې شماریات نه نو موږ به پاغي باندې ځو کنه.
د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یحیی وای په سیمه کې د ټولو رنګ شو کورونو مالکانو ته به تاوان ورکول کیږي.
د 62,893 کورونو سروے شوې ده. پیسې به ټولو ته ملويږي. اوس پورې زموږ په ایجنسی کې هم تقریبا 1,000 روپۍ تقریبا په دې باندې لګېدلې دي.
او نیس پروگرام سروے کے بعد بشری حقوق فعال او د لیڈی ہیلتھ ورکر اتحادی مشر عائشہ حسن خبرې وره.
دو ځله را باندې ډزې شوې دي. یو ځل ګاډۍ مې ولګېد زما الله بچ کړم. په دویم ځل زما ځوی مې ټرک کړی وي چې ډزې وشي زما ځوی پکې ولګېدلو. هغه نه بیا فکر شو.
او د نور رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته د پاکستان حکومت سنې سرچینو مشال ریډیو ته نن ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غونډه را جوړیږي، خو طالبانو بیا دا خبره رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په درېیم ورځ هم په پاکستان کې دی. په اسلام آباد کې زموږ همکارو د سیمه ییزو چارو پوه طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې تمه ده د جنوري په 13مه په اسلام آباد د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ غونډه جوړه شي، خو داسې ونه شو. هغه زیاته کړه
دسې اول مشال ته ځینې سرچینو ذریعو ویلي وو چې 13 د جنوري پاکستان اول طالبانو ته تجویز کړی وو چې په 13 دی په اسلام آباد کې وویني. البته 13 ورځ بیا انتظار هم کېده، لیکن هغه غونډه ونه شوه. بیا ناوخته د طالبانو یو مختصر یو بیان هغوی په ټویټر باندې واچو، ترجمان د هغوی چې په اسلام آباد کې دغه بیان وایي چې کوم رپورټونه دي یا کوم ګنګوسو دي، هغه دی وایي چې په هغه کې حقیقت نشته. نو وکتل شي ځکه چې هغه پاکستان خو توقع لري چې طالبان غونډې ته حاضر شي. مخکې چې کله زر به خلیلزاد یو وار اسلام آباد کې وو، نو داسې اوس طالبانو ته نږدې سرچینې دا مري چې په هغه موقع باندې هم د طالبانو او د زلمی خلیلزاد ملاقات شو، چې د قطر نه هم سیاسي دفتر غړي په هغه ملاقات کې شریک وو. د پاکستان اوس دغه ته ځکه اهمیت ورکړي دی غونډې ته چې په قطر کې د پدې میاشت کې کوم غونډه واغه ونشوه. بیا د بیانونو تبادله ډېره سخته شوې وه. طالبان هم یو بیان ورکړی و، یو ګواښنه کړې وه چې کېدی شي هغه خبرې وځنډي. خلیلزاد بیا هم په هغې جواب کې نو یو تاریخي غونډه پیدا شوې ده د خبرو په هغه پروسه کې، لیکن پاکستان هیله مند دی چې په اسلام آباد کې دا غونډه وشوه، دا د خبرو پروسه چې کوم روان ده هغه پر ځای پاتې شي. خو کته شي چې نن سکیږي
کلن ټوک غره ته دا وایي چې نن به د زلمی خلیلزاد دغه راز نور چې کوم امریکایي چارواکي دي دا په اسلام آباد کې دي، دغه څه مصروفیات وي.
یو خدای دا چې د دې مهم انتظار اوس دی غونډې ته، ځکه چې هغه ته داډ ورته شوی دی دا غونډه وکیږي. بل دا چې دلته موږ اورېدلې دي چې د امریکا یو ډېر اهم سینیټر هغه اسلام آباد ته نن راتلونکی کې دی، هغه سبا د هغه خبري کانفرنس هم دی په امریکا په سفارت کې.
دا او طاهر خان لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا وخت په پاکستان کې دی. خلیلزاد تیر ورځ د هیواد له وزیر اعظم عمران خان او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د سولې په اړه ملاقاتونه کړي دي. دا چې امریکا ولې په افغان سوله کې پاکستان ته دومره ارزښت ورکوي، د مجید بابر په ریپورت کې تفصیل اورو.
د وزیر اعظم هاوس نه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې. د خبر پاڼې له مخه خلیلزاد په دې ملاقات کې وزیر اعظم د افغان سولې په لړ کې د سیمه ییزو هیوادونو د سفر نه خبر کړو، او عمران خان هم د افغان سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنتیا تکرار وکړو. دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم داسې لوړ پوړی چارواکي به اسلام آباد کې 15 ورځې تیروي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان سولې په لړ کې امریکا پاکستان ته ولې دومره اهمیت ورکوي. تیر ماښام مشال لیرو سره په خبرو کې د افغان چارو پوه احمد رشید وویل د طالبانو ډیری مشران دا مهال پاکستان کې دي، خو زلمی خلیلزاد هر هغه هیواد ته سفرونه کوي چرته چې د طالبانو مشرتابه اوسیږي. هغوی سره خبرې او بحثونه کوي او هڅې کوي چې کابل سره یې خبرو اترو ته قانع کړي، خو طالبان تر دا مهال افغان حکومت سره مذاکراتو ته سلا شوي نه دي. خو چې د طالبانو کوم ریښتونی او لوړپوړي مشران دي هغوی پاکستان کې دي، نو ځکه د سولې په دې پروسه کې د پاکستان اهمیت ډیر دی. بلخوا د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د کلونو راهیسې افغان طالبانو سره کومې خبرې اترې شوې دي، پاکستان دعوه کوي چې د هغې تر شا د پاکستان هڅې وي. او زیاتوي
چې اوس پورې کومې خبرې چې شوې دي هغې باره کې هم پاکستان دعوه کوي چې دغه د امریکایانو او طالبانو خبرې قطر کې یا په متحده عرب اماراتو کې یا د نمخ کې چې کوم په اورون چې کې په چین کې خبرې شوې وي 2015 کې یا په مری کې په جولای 2015 کې هغه د پاکستان کوشش منې شوې وي. نو ځکه پاکستان په دا ویل کېږي چې هغې د زیات تعاون کې هغې د مذاکرات جوړ کی دا کامیاب کی. پاکستان چې دی خپل حل ځل کې یو ځکه دا زلمی خلیلزاد پاکستان ته راغلی دی، دلته په 15 ورځې تیرې دا اول ځل دی چې زلمی خلیلزاد په پاکستان کې یا یو بل هیواد کې 15 ورځې تیرې.
احمد رشید وایي چې د کله نه افغان طالبانو سره خبرې اترې شروع شوې دي، هغوی په دوو غوښتنو کلک ولاړ دي. یو دا چې هغوی د خپلو بندیانو خوشي کېدل غواړي، او بل دا چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل یې د سر غوښتنه ده. د رشید په خبره د خبرو اترو بهیر ښه عمل دی، خو دا خبرې اترې مخکې پړاو ته هم تلل پکار دي.
د پاکستان په سیاست کې فعال ځینې مذهبي ګوندونه هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ کړی دی. وایي د افغانستان د شخړې یوازینۍ لار د سولې خبرې دي، خو دوی وایي باید چې د مذاکراتو دایره وغځول شي. د یادونې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر او متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له مشرانو سره مذاکرات کړي دي، دا مهال هم په پاکستان کې موجود دي. نور تفصیل د احمد الله نه اورو.
د جمعیت علماء اسلام فیډلې سینیټر عطا الرحمن پرون د جمعې په ماخستن مشال ریډیو ته وویل چې ګوند یې د اولې ورځې راهسې دریز لري چې د افغانستان مسلې حل د خبرو اترو د لارې راوستې شي، او طالبانو لا هم پکار دي چې د امریکا سره سره د افغانستان حکومت سره د مذاکرات شروع کړي.
افغانستان طالبان چې کوم مذاکرات شروع دي، جمعیت علماء اسلام د هغه حمایت هم کړی دی. هلته مقامي خلکو به خپل یو سوچ وي، خو زموږ دا سوچ دی چې امریکی او د طالبانو ترمنځ هر قسم مذاکرات وشي، خو صرف د الله رضا په دې کې افغان حکومت هم شامل شي. افغانستان د حالاتو د پاره پکار ده چې دغه د امریکی او د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ وشي دا خبره چې کومه لړل شوې ده چې دا خپل ځای ته راشي.
خود جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ګوند مولانا یوسف شاه وایي مذاکرات شروع کول د سولې طرف ته یو ښه قدم دی، او طالبانو لپکار دي چې خبرې اترې دي صرف تر امریکا محدود وساتي، ځکه چې دا وخت ټول واک اختیار د هغوی سره دی.
اول ورځ نه چې امریکا راغله، موږ دغه نظریه او طاقت د مسایلو حل ولا دا مسایل په مذاکرات پر اساس دي. خو بهرحال هغه مذاکرات هم خپل یو اصول دي، یو ضابطه ده. افغان حکومت سره هیڅ په لاس کې نشته دي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د 2013 کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد ته د افغانستان د سولې بهیر پیلولو دنده وسپارله، د کوم ورستو چې نوموړي په قطر او متحده عرب اماراتو کې طالب استازو سره مذاکرات وکړل. په متحده عرب اماراتو کې شوي مذاکراتو کې د کوربه ملک نه علاوه د سعودي عرب او پاکستان چارواکي هم موجود ول، خو طالبانو هلته د کابل له حکومتي پلاوي سره د لیدو انکار وکړو چې ورباندې انتقاد وشو. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم د نورو مذهبي ګوندونو د غړو په شان د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو ښه ګام بولي، او وایي د خبرو اترو د دایره غزول پکار دي، او هغه ډلې چې په افغانستان کې اثر لري په مذاکراتو کې دي شامل کړي شي.
افغانستان حکومت هم د دې مسلې یو جز دی، کل نه دی. موږ خو دا جز لرو چې دا وخت په افغانستان کې د طالبان علاوه هم څومره ډلې دي، نو د حقیقي صلحې لپاره د دې ټولو په منځ کې خبرې پکار دي. نه د امریکې په وس کې دا ده چې هغوی که یو خبره جوړ هم کړي او په هغې کې د دې ټولو سټیک هولډر رضامندي نه وي، نو بیا خو هم جنګونه وي او پخپلو کې به اختلافونه وي.
د یادونې ده چې همدې مذهبي ګوندونو به په تېرو وختونو کې په افغانستان کې د طالبانو جنگ ته جهاد ویلو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اورګزو په مشت میلا سیمه کې د جمعې په ورځ د مختلفو سیاسي او سماجي تنظیمونو مشرانو او خلکو د دې سیمې د ضلعي حیثیت د ممکنه ختمېدو پر ضد احتجاجي غونډه کړې ده. دوی وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته به اوس په کمی اسمبلۍ کې یوې قبایلي ضلع ته د بادې په یو خاص تناسب نمایندګي ورکول کېږي، کومه چې د دوی نه برابرېږي. نو دغه وجه ده چې له دوی سره ویره ده کېدای شي د ضلع حیثیت هم ختم شي. تفصیل د تاریخ اورګ
په غونډه کې شامل د سیمې اوسیدونکو عمر شر ملک مثال خان او رگزی وای په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته اوس به په کامی سیملې کې قبایلی ضلعو ته ولکه د آبادۍ په تناسب نمایندګي ورکول شي، چې دا شمېر د اورګزو نه پوره کیږي نه ممکن ده چې د ضلع حیثیت ختم شي او په نورو ضلعو کې ور شامل کړي. ملک مثال خان او رگزی زیاتوي کچېرې داسې ورسره وشول نو دوی به سخت مخالفت کوي، ځکه چې دا فیصله په نوي سرشمېرنه کیږي او په هغه باندې د دوی سخت تحفظات دي.
په وارنټل کې
کوم تباہ و برباد شوم دا اغلا غټه تبعی متروانه ده ځکه چې کوم د مو د بحالی د ابدکاری د ان اف سی ایوارد د سی ټیک ایسا پروجیکټ نوکاریونی هر څه د ذلی حیثیت پورې تړلې دي.
په 2018 کال کې تر سره شوی د نوې سرشمیرانې تر مخه په اورګزو کې د خلکو شمیرا 2,45,000 ده چې دا شمیر د مخکې په مقابله کې تر 1,00,000 زیات کم شوی دی. د 1978 کال په سرشمیرنه کې د سیمې آبادی 3,85,000 وه. د سیمې یو بل مشر صاحبزاده حلیم اورکزی وایي د نوې شمیرنه هلته په داسې وخت کې شوې ده چې په سیمه کې پوځي عملیات روان ول او خلک له خپلو کورونو وتلي وو.
زمین د آبادی تقریبا په هغه باندې ډیپینډ کوي لغا په دې وخت کې متکرین وو مطلب د کورون نه بارو اگر ریزلټ دا راغله چې زمونږ د دشمبري ډیر کم راغله.
خو د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي د اورګزو خلکو دا خبره ټیک تا چې مخکې انتخاباتي کمیشن به هغه علاقو ته نمائندګي ورکوي کومو چې د آبادی تناسب پوره وي.
کومه هغه فارمولې مطابق آبادی مونږ ته د یعنی آفیشل کم دا رغر آغلی دی فکر از دا پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس لا محکمه شماریات نا
تر دغه وروسته په اسلام آباد کې د سرشمیرنې ادارې یو مشر حبیب الله خټک وایي چې سرشمیرنه د کېدو لپاره لازم خپل ټول اقدامات اوچت کړي او داسې کمی دوی ته نه ښکاري چې هلته ورسره د سرشمیرنې نتیجه غلطه راغلې وي. چارواکي زیاتوي چې هر هغه ځای کې دوی سرشمیرنه کړې ده کومو کې چې د اورګزو خلکو موجودیت لرلو. حبیب الله خټک دا هم وایي اوس داسې نشي کېدلی چې د یوې محسوسې علاقې لپاره بېله او ځانته بیا سرشمیرنې وشي.
اوس دا نشي کېدای چې تاسو مطلب 18 نور کنٹری چې دی دا 18 مارچ خبره کوي 2017 او بلا چې دی اوس 2019 سنټرل موږ دوباره به وکړو کنه هغه ریفرنس ډیټ ډی چې دی کنه هغه به بدل شي. بلا خبردار چې دا پېښور های کورټ کې یو اپیلم فایل کړی دی نو اوس بیا ګورو هغه ته هم جواب ورکو نو بیا ګورو کنه چې دا عدالت ملتوی.
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې دي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
د جنوبی وزیرستان ډیپیوټي کمشنر محمد یحیی وایي په سیمه کې د 2,500 کورونو سروے کړی دی او د ټولو ړنګو شوو کورونو مالکانو ته به تاوان ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه د پاسه 2 ارب روپۍ د ړنګو کورونو مالکانو ته ورکړي دي. په سیمه کې اوس هم سروے دوام لري. له نوموړي سره زموږ همکار سلام محسود خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
پسولی وزیرستان کښې د طالبانو په خلاف د پوځي عملیاتو په دوران کښې سرکار د ړنګ کورونو د بیا رغونې دپاره په اربونه کلدارې ویشلې او نورې هم لګیا دي لیایې ویشي. د دغو ړنګ کورونو شمیر څومره دی؟ د سولی وزیرستان ډیپټي کمیشنر محمد یحیی اخونزاده ویایي
تر نن ورځې پورې تقریبا په دې حقله مونږ 62,893 کسانو سروې کړی ده. د 62,893 کورونو سروے شوی ده.
د دغو کورونو د پاره سرکار تاسو ته څومره کلدارې په حواله کړی دي؟
د دې دپاره فنډ وقف کړی څه نه دی. د دې څه لمټ نشته چې دا څومره وي ټولو ته به ملاویږي، پیسې به ټولو ته ملاویږي. خو څه پورې زمونږ په ایجنسۍ کې هم تقریبا څه 18 روپۍ تقریبا په دې باندې لګېدلي دي، خو دې دپاره حکومت څه فکس اماؤنټ نه دی ساتلی.
دا هم راته وښایې چې تر دا وخته پورې څومره کلدارې ویشلې شوی دي.
په دې کې دوه کیټګریز دي، یو ته مونږ ویو چې مکمل تباه شوی کور او یو ته مونږ ویو چې مکمل نه تباه پارشلی ډیمیج. پارشلی ډیمیج باندې 1,60,000 روپۍ فی کور حکومت ورکي او چې دا چا کور مکمل تباه شوی نو هغه ته 4,00,000 روپۍ ورکي په یو فارم باندې په یو سروې باندې. دې وخت کې په دې 62,000 چې کومه سروې زموږ شوې ده اوسه پورې 7.24 ارب روپۍ مونږ په مسعود ایریا کې ساؤت وزیرستان کې تقسیم کړي دي. په دې حقله
نور څومره داسې کورونه پاتې دي چې دغې مقصد د پاره یې لیا اندراج نه دی شوی؟
اوس هم تقریبا زموږ 25-30% علاقه پاتې ده، دغه سروې روانه ده. زما اندازه دا ده چې تقریبا 15-20,000 پورے با نور کیس لوڈ وی
دسی میں جنے اسے دن کی اعتراض لاری چدے کورونا دے اندراج پواخ دے اندراج دے عملے کا سون درغلی کوی او دے خلقو نا ناجائز پیسے اخلی پدا غابا ریکش با تاسو سس پینوائی کا ہوئے
پدے پہر ٹیم کیس پینزک کسان وی یو زمونگا تحصیلدار بھی ورسرا یو ورسرا استاد وی یو ورسرا انجینئر وی یو لوکل ملک وی او یو ورسرا دا فوج کم از کم کپتان یا میجر وی چاغی دا سروے کئی او دا دی چے کما ٹرانسپیرنسی دا پا فیلڈ کے اغا دا آرمی سرا دا آرمی کپتن تا یا دا آرمی چے کم افسر وی دا سروے ٹیم سرا اغا تا دا ٹاسک ورکڑے شوے دے چے دا غی ٹرانسپیرنسی با اغا مینٹین کئی ابے چیک کئی او شکر الحمدللہ مونگ تا دا قوم نا دا خلقو نا دا سے شکایت نظر آگلے
ڈیپٹی کمشنر دا ہم وہ ویل چے دے مالیم لا تر دا غا سلسلے با دین دیا سا ہم پلا پسے روانہ وی یک چو کاز با ہم بے برخے نہ پاتے کی جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په قومي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر شهباز شریف د مومن ډیم په ټیکای یو واری بیا اندېښنې ښودلې وایي چې د ولس په دومره غټو پیسو دا منصوبه شروع کیږي باید چې په دې د پارلیمان یوه کمیټې جوړه شي تفصیل د سرا سهیر ناورو
مجھے پانچ سال ہوئے پختونخوا میں گورنمنٹ کرے ایک مجھے بتایا میں نے رشتہ دار دوست کو کوئی پوزیشن دی ہوئے وہاں
دا واز دا وزیر اعظم عمران خان دے چی درستیو کی پا اسلام آباد کے لئے خبر اعلان سرا خبر کی ویلی ہو چی دوی پا میرٹ کار کوی او حس یو خپل یا دا خوخ تن تبا اہمیت نور کوی خود جمعی پورز دا کامی اسمبلی غنڈ پا وقت دا مخالف و گندون مشر شہباز شریف پا خپل وینا کی طور ولگو چی دا مومن ڈیم ٹیکا حکومت موجود دا وزیر اعظم سلاحکار عبدالرزاق داؤد تا ور کڑی دا نموڑی پا خبر چی دا 309 ارب روپو ٹیکا سنگ پپٹو سترگو ور کول کیگی باید چې د دې د جاج غستو لپاره پارلیمانی کمیټي جوړ کړی شي
شوټینګ ایک مشیر ہے
دے وہی موجودہ یو مشیر دے رزاق داؤد سے زما دا آغا دا ذات سرا ہس اختلافات نشتا خدا خبر دا ذاتیاتو ندا دا دا پاکستان دولس دا 309 ارب روپو پو پٹو سترگو دا خرص خبر دا او دا غختل شوی پیسی دی نو دا ہر پاکستانی حق تے چی معلوم شی ورتا چی سنگ دا ٹیکا ورکول کی گی بل پلو دو اوبو او بجلی وفاقی وزیر فیصل واوډا په کراچی کې خبری کانفرنس کې ویل چې دی به د ګل پورش شهباز شریف ته د دې غوښتنو ځواب ورکوي دی وایي زما په غیر موجودګۍ کې اپوزیشن مشر شهباز شریف ډېرې خبرې کړي د هغې ځواب به زه په قومي اسمبلی کې یو په یو ورکوم زه بیا ټولو پاکستانیانو ته ویل غواړم چې پاکستان کې څه چې د دنیا څومره دښمنان ملکونه دي د ډیم خلاف سازشونه کوي نو مومن ډیم به جوړېږي شروع کېږي به او خدمی گی با ہم انشاءاللہ مشال ریڈیو چی دا مخالف و گندونو دا مشر شہباز شریف پا دی غختنا او دریس پا پیغور کی دا خبریال او سیاسی چارو تزیہ کر محمود جان بابر نو پختل نو دا آغا وحنا وا
خبر ادا دا چی دا ما پخشال باندی دا مطلع چی کما دا ٹیکنیکل پر زیبان اخلاقی دا او حکومت دا پکار دا چی آغا دا مخ کی ہم لکنی احتیاط کی چی دا خبری دی
د ذکر داد وزیر اعظم عمران خان د صنعت او تجارت سلاحکار عبدالرزاق داؤد کمپنی ڈیسکون د مومن ډیم د جوړولو ټیکا اغستی د کوم رستو چې مخالف ګوندونو په حکومت تورونه لګول پیل کړی سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان پیپلز ګوند وايي دا ور د پوسی عدالتونو د مودې غسبلو ملاتړ نه کوي د دې ګوند یو مشر فرحت الله بابر پرون په کراچۍ کې ویلي دا څنګه چې د عدالتونو د لادرکه کسانو د پټ ساتلو لپاره د جواز په توګه کارول کیږي بل خو د پوس ویان ویلي د لادرکه کسانو سره د پوسی عدالتونو هیڅ تعلق نشته تفصیل د غلام غوث په رپورت کې
پرت الله بابر تیر مازیګر په کراچۍ کې د خپل ګوند د نورو مشرانو ترڅنګ په خبري کانفرنس کې وویل چې پوځي عدالتونه د خلکو د لادرکه کولو لپاره د جواز په توګه کارول کیږي نو په دې وجه دا ځل دوی د پوځي عدالتونو د مودې د غزولو حمایت نه کوي چې کله عدالت وایي چې پلانې سړی راو باسي نو اول وایي مونږ ته پته نشته خو چې فشار پرې واچول شي نو بیا وایي چې د ده مقدمه په پوځي عدالت کې ده مطلب دا چې پوځي عدالت د لادرکه کسانو د توجیه کولو لپاره کارول کیږي که یو ځل د پوځي عدالتونو موده غزولې شوې ده نو بس دغه ډېره وه خو بلی خواته هم تیر مخام د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې پوزی عدالتونه د لادرکه کسانو سره هیڅ تعلق نه لري او تر دې دمه پوزی عدالتونو کې په تیرو سلورو کلونو کې د وسوه ولس کسانو مقدمو کې شپږ سلوېخ کسانو مقدمې فیصله شوې دي چې پکې درې سوه پنځه سلوېخ کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي او د آصف غفور په خبره په دغه درې سوه پنځه سلوېخ کسانو کې شپږ پنځوس کسانو ته پانسیانې ورکړې شوې دي. یاد دې وي چې دوه کاله وړاندې پاکستان پیپلز ګوند په قومي اسمبلۍ کې د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو حمایت کړی و او دوه کاله وروسته یو ځل بیا د پوځي عدالتونو د مودې د غځولو په لړ کې پیپلز ګوند د دې مخالفت کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه پای ته رسیدلې. په پېښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. د ګلای اسره ملن خبرونه پورو.
ټاکل شوی چې د افغان جګړې د هواری لپاره د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په پاکستان کې ترسره شي. د پاکستان حکومت سرچینو بیګا مرشال لیکي ویل دا غونډه به په اسلام آباد کې کیږي، خو د دې دقیقې نیټې او جوړښت په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. خو د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد تورن په ټویټر باندې ویلي چې د امریکایي استاذ زبیح خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم دي. په خبر پښتونخوا کې شاوخوا شپږ ویشت لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د تعلیم قائمه کمیټې مشر تاج محمد خان د مقال لړۍ ته کړې ده. وویل چې د تېر زیارت په ورځ د کمیټې په لومړۍ غونډه کې د تعلیم محکمې سکرتر ورته دغه شمېری ورکړې دي. د قبایلي ضلع جنوبي بلوچستان انتظامی چارواکي وایي د فوجي عملیاتو له وجې په سیمه کې دوه شپېته زره کورونه ړنګ شوي وو او د دې سروې مکمله کړې ده. دا خبره د جنوبي بلوچستان ډپټي کمشنر محمد یحیی اخندزاده نن په مشال اړې ته کړې. د دا په خبره د ړنګ شوو کورونو لپاره د بیا بادولو لپاره هم کارونه روان دي. پاکستان پیپلز ګوند یو واري بیا د فوجي عدالتونو د موتي غځولو خبره رد کړې ده. دا خبره د پیپلز ګوند یو مشر فرض الله بابر تورن په کراچۍ کې یوې خبرې غونډې ته کړې. په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو مشر شهباز شریف د عموما قدم د ټکی په اړه د پلټنو لپاره د یوې پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. قوم په قومي اسمبلۍ کې په وینا پر مهال دوویل چې د دې ډیم د درې سوه نه ارب روپو ټیکه حکومت د وزیر اعظم صلاحکار عبدالرزاق داود ته ورکړې ده چې له اصولو سرغړونه حکومت دا تورونه ردوي. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو لپاره درې نماندان د انتخاباتو له خپلواک کمیشن سره په رسمي ډول خپل نمونه ثبت کړي. او په مکسیکو کې د تیلو یو پایپ لاین چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او په سلګونو نور ژوبل دي.
لند خبرینم د ګلیاس نوارې د لوریدونکو وخت شو دی. اوستونی سي خبرونه سروي په نننې خبرونه کې عائشه حسن چې د لیډی هلت ورکرز اتحادیه مشره او د بشري حقوقو فعال د اغه ملمنه ده راځي چې خبرونه تقوا کېږي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه د دونیزه خبرونه سروې د خبرونه درته وړاندې کوو. زمونږ سلامونه پکې اومنه. نن سره اوریدونکو په خبرونه کې عائشه حسن ملمنه ده. هغه له مومند سره تعلق لري او د روغتیا کارکونکو اتحادیه یا د لیډی هلت ورکرز یونین مشره ده. د دې ترڅنګ د تعلیم لپاره هم ډیر کار کړی دی. نوموړي ته د خپل کارونو په لړ کې د سرو میډال هم ترلاسه شوی دی. نو عائشه حسن ته په خبرونه کې هرکلی وایو. عائشه حسن، ډیره ډیره مننه چې تاسو موږ له وخت راکو په خبرونه کې مو را سره برخه واغیسته.
تاسو ډیره مننه چې زما یاد کړلما. خوشاله شي او ژوندۍ اوسي.
عائشه حسن، تاسو د لیډی هیلت ورکر اتحادیه مشره یې. نو کلمړی راته دا وایي چې د دې لکه د اتحادیه د مشرې په توګه تاسو کارونه سوي؟
زمونږ خو د لیډی هیلت ورکر لکه لیډی هیلت سپروایزر ما سره دو دیش خزی زما انډر کار کوي. د دیو دا کار دی چې د مور د بچی صحت، د مور حفاظتی چې ستنې، د ماشومانو حفاظتی پوښتنه بیا د دیو چې دې چې کومه خزا حامل شي هغه هغه ته مشورې ورکوي چې ته ډاکټر ته دومره سالور زلا لاړه شه یا پنځه زلا لاړه شه خپل ډیلیوري هسپتال کې وکړه د خپل ځان خیال وساته څنګه خیال ساتل کیږي تاسو ته پته ده چې دا د کلو او دا ځایونو کې داسې ښځې دي چې خواران نه بچي کله طاهر او ماشوم په نس شي نو هغې دو ته دا پته نه چې زه څه وخورم څه ونه خورم څه وکړم بس کارونه هغې کې د هغې صحت هم خرابېږي د هغې د بچي صحت هم نو لکه موږ او د مور او د ماشوم د صحت دپاره د پولیو رنځ د ختمېدو دپاره
کار کو تبدیلی راغلی دا خلکو سوچ بدل شوی دی خاص کر د مور او د ماشوم د صحت په باره کې
د دې په وجه لکه یو جینۍ دا هغه په خپل علاقه کې کار کوي هغه سره پنځل سوا آبادی رجسٹری آغا آبادی کی آغا روزانہ شپ گو کورونو تزی اغی دلاغا ورکی د خاندانی منصوبہ بندی مشوری ورکی چې تاسو بچی چې زر زر کی گستا صحت وب خراب دی بچی تاسو یقین وکئ چې کم زینا لیڈی هیلپ ورکر سره دی اغی کی شکر الحمدو د پولیو کې سنم ختم شوی دی مین دی مخیاری شوی دی اسپیتالونو لزی خپل د بچو خیال ډیر بدلون پکې راغلی
او مخکې داسې یو سوچ به خاص کر د دی پولیو خبره تاسو وکړه د دې د ویکسینو په باره کې چې دا د کوم بهر ملکی هیواد سازش دی او دا د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره ورکول کیږي چې ماشومان بیا وروسته لوی شي او ماشومان نشي پیدا کولی نو د دې لپاره ورکول کیږي دغه سوچ کې رورو بدلون راسي د پولیو په اړه د خلکو کنا ډیر خلک دا سوسم شته چې نه غواړي چې ماشومانو ته دا کتری ورکي
تقریبا زیاتیږي یو خو دی خلکو دا دی پولیو رنز دا ویکسین گرانی سره وتړلو اوس لکه یو کور ته مونږ مخکې ورځو کې لاړو یو بابا راووت هغه ډیر زیات غصه و سپکې و وینای کولی چې دا زما یو زی د دوه زامن مې دی نه شیان دی هغه ولی نه حکومت کوي مونږ تل بابا د دې ادارې جوړې دي دا یو بیل کار دی دا یو بیل کار دی او یو خدا دی چې زمونږ دا د ایشیا خلک چې یو شی بی پیسو شي هغه سپک شي او چې دا څه مطلب دی که ډېر خلک پوهیم شته او ډېر نه پوهیم شته
تاسو څه وایئ چې دې لړ کې پوهاوی دا پروګرامونه چې دي دې کې داسې څوک دي چې هغې خپل کردار ترسره کړي او دا خلک پوه شي لکه خیر ښېګڼې ادارې شوې خو داسې ډېر پروګرامونه کوي خو نور داسې څوک په کار دي چې مخې ته راشي او دا خلک پوه کړي چې دا ستاسو د ماشومانو د صحت لپاره ضروري ده دا پولیو
اوس خو دا پروګرام شروع شوی دی زموږ د پاکستان حکومت والا یو علاقه د زرخانه نومې دی چېرته به موریدلې لکه ګلبار شو یا کوم ځای شو هغې کې مولیانې اخیستې دي سلور کسان هغه مولیان چې هغه د هغه جومات امامان دي اذان څه ګرځوي بیا هغه خلک کونسلران شو ناظمان شو بیا هغه ځي کې یو داسې شخصیت دي چې خلک یې مني دا پروګرام شروع کړی دی دا سوشل موبلایزر یې ولا اخیستې دي هغه جوماتونو لځي هغه خلک جرو لځي دا کار شروع دی د بهر ملکي چې کوم امداد ورکوونکي خلک دي دا هغو په مرسته پیسې هغو ورکوي
صحیح عائشه حسن دا وخت مونږ سره یو اوریدونکي هم دی نو ګورو چې تاسو نه ستاسو تپوس کوي
سلامونه احترامات لیو منه محترمه انیسا بیبی تاسو ته او استاد غیرتی پتمنه دغه مبارزه د صحت په مت کې چې کوم دی مبارزه کوي دغه بیبی ته ډیر زیات سلامونه کوم او زما پښتنه دا چې دا کم د پولیو ویکسین ورکوي په ځینو علاقو کې د اغه نرستو د ماشوم طبيعت یا حالات لک خرابيږي بل دا چې لکه مونږ مدا څنګه پیژنو دا ویکسین چې را دا قابل مطلب یو قسم له استعمال لی دا اغه رنگت به څنګه
د دې بوتل باندې یو لیبل لګیدل په اغه لیبل کې یو دایره وی وی ام وته وی اغه دایره څه سپینه وی اغه سپینه دایره چې تک سپینه نو اغه قابل استعمال دی چې یو معمولی شرط دی خړوال یې راشي بیا هم قابل خو چې تک تور شي تک جام نو شي نو اغه بیا نه ورکی
عائشه حسن صاحب دا بل پښتنه مو کړل چې اکثر ماشوم ته کله دا ویکسین ورکی اغه بیا رستخه نه جوړ
جی یارا اغه خو سپوري زما په دې 18 19 سال کې د سکیس نه دی راغلی ها حفاظتی ٹکی چی حفاظتی ٹکو سر تبم کی گی لگا
عائشہ حسن صاحب تاسو ندا تپوسم کو ملک گولڈ میڈل ہم تاسو اغستری د سرو سرو تمغم تاسو ملاو شوی دا نو دا در تا چا در کڑی دا او پس بنیاد باندی در کڑی دا
تم ما پاس کو نظما وعدہ و شنو اگر ایجوکیشن اگر ارمان زما دیر شوک و اگر زما لکا اگر ارمان می پوش بیچی زد تو مورو مرد دوو نما علامہ اقبال جو ہے علامہ اقبال نما میٹرک کو کما ایس اے ٹی او کو اس بزد علامہ اقبال دے بی اسٹوڈنٹ نما عمر مس 48 لکا دو کم پزوس کال دے زچ خپل کلی تلاڑ مالات خو التا میچ وقتل من گرمی لتلو نما التا بکس وی ول کتابنا دین زما پوری آغا دری سالور میشتی ما ما شما پرائمری ما چ وقتل آغا ما شما نو دری میشتو کا پرائمری سبق ویلو اغید بلیکل اغید بدا سی خیل کا یو سرکاری یا پرائیویٹ سکول کے سبق آغا داغا ما شورو کا ترنا نا چلی آغا دیکی ما 450 جنا کئی پرائیمری پاس کی چرتا با سروے شوی وزا خبرم نو ما مالا یو رزی کا آغا زرا کے آغا رز کی انگلش ما دوم را دیر ریڈ کولو میں مشو دوم را با نپوی دو خو بچی میں خوب انزم کے میں مشو رزی انگلش کی میڈیم سکول کی اونا آغا ما تا چی موری دا گول میڈل مل گیو تم اسلام آباد تھی سکڑی دی گول میڈل ماتا ملا روتا سکڑی دی چاڑی 2006 خبر اواغ علی زلی زد ممندو خزو د پارا د ایجوکیشن د پارا د ودونو کمومری د پارا ډیر کار نکړی دی هغه ورځ کې زما خاوند ژوند دی وابه ما سره ډیره مرسته کوله بیا هغه ډیر ځوانۍ کې زه د 27 سال کونډه شوی م 24 سال هم ډیر ځوان وفات شو زما عوامي نېشنل پارټۍ د ګوند صوبایي او مرکزي کونسل ممبرم یم
تاسو نه یو بل دا تاسو هم کوم لکه د تروسته یو کې الف اعلان ادارې یو چارواکي ماته ویلیو چې شاوخوا ولا کما شومان چې دی په قبایلو کې د سکول نه بهر دی نو تاسو وایئ چې لکه اوس خو قبایل لورو خبر پختونخوا سره هم یو ځای شول هلته اوس تاسو څه وینئ چې د دغه ماشومانو سکولونو ته تللو لپاره کوم حکومتي اقدامات کیږي او که نه داسې کوم کوششونه روان دي تاسو پخپله څه وینئ
اوسه پورې خالي اعلانات او اخبار سورخۍ او د ٹی وی خبروں نہ علاوہ اس کارم نہ دش ابل اور زما پکلی کی وتا جڑوبی دار و ابل اور زور کے ڈیر غٹ بلاسٹ چوی دے خلق کی دیار و اتل لکا اغا اغا خوف و اغا یرا چ کما پوری ختم شوی نہیں نو زمونگا قبائل چی دے ترقی نشی کولے
او تاسو وای ک خصوص تلک وا کی اختیار ور کرل شی سنگ چ تاسو پخپل باندے پ اتم کی اتم تاسو پاس کو دینه پس مو وادو شو بیا لاری اوس پوری تاسو خپل غ تعلیم پورا کوی کوششونه کوی د معاشری د بدلون د پاره نو تاسو وای ک خصوص تو وا کو اختیار ور کرل ش خاص کر پ قبائلو کی دا سیمه به بدل شی او کنه
خزی خوزمون غ خلق خزی یو داسی گنلی دی چی با دا خزا وطی نا دا مونگ شرمولی نا یو دا خزا داسی یو خزی نا بغیر کور چلی دیشی یو سری دو بچی که نا آغا خزا نی نا آغا بچی ساتلشی نا آغا کور ساتلشی بورز خلکو تاویم کنی یو سری دی بار کارو که او راش ما کار کردی خزا سار پاس چی ناشتا تیاری لوخی اندی زی اندی اولا آغا گی دودای پخی ترکاری پخی بچو حفاظت کئی کپری اندی زراتم سار نه د ماخستانه پوری تاسو د خزي کار ویني چې دا په یو لک روپی میاشتم کم ده او خزي دا حق نه ورکړي کیږي د خزو خو ډیر وس پوری زموږ په فلاټ کې خو بس یو فیصد بچو ته خار کې اغم چې وس لري راغلي دي دلته تعلیمونه کړي دي یعنی هلته اوسیدونکي په زرګاو په لکونو معشومان یا معشومان الکان جنکی خوری که دا الکان تعلیمی نشتا بس خاروز پولی و پتی دی و دا غدی دا جرائم و دا وای چې جرایم زیاتی دي زه تاسو ته وایم چې دی الکانو ته د تعلیمونو لاری و خودل شي د لوبو میدانونو
جی او د دینا علاوه که تاسو دا مراته وای چې لکه مخکې هم د پولیو په کارکونکو باندې داسې بریدونه شوي دي وشل شوي دي د صحت کارکونکو ته خاص کر په قبایلو کې کوم مشکلات ورپیختي
ما باندې په خپل دوه ځله حمله شوې ده دوه ځله را باندې ډزې شوې دي یو ځل ګاډۍ مې ولګېد زما الله بچ کړم په دویم ځل زما زوی مې ټرک کړو زم د سره زما لري راځه چې دزې وشي زما هغه زوی پکې ولګېدلو. نو ډېر هغه نه بیا پکه چې اوس خو شکر دی هغه بل زه میتھمیٹک کې ایم ایس سی ټاپ کړل، خو یو خپه خو آرټیفیشل اوس لګېدلی ده د مرګ نه بچ شو. موږ باندې ډېرې حملې خو موږ همت نه دی بیللې. اوسم اوسم داسې کورونه شته، اوس خو بله ورځ مظرخانی ورته وایي په پېښور کې یو کلی دی، هغې کې یو ماشومه لاړله د صحت ورکر وه، هغه کور والا ور باندې گزار کو چاقو پی راویستو. نو دا چې اوسه پورې زمونږ په صحت کارکنانو باندې خبرین کېږي، په هغو باندې حملین کېږي.
او په اخره کې به څه پیغام ورکوئ خاص کر جینکو ته چې هغې هم ستاسو په شان مخکې راشي او دغسې همت سره او حوصلې سره خپل کار کوي او د ټولنې بدلون دپاره څه وکړي؟
ټول خو زه ټولو نه مخکې زم د دې خپلو رونو د خپلو بچو زامن چې مې لګي رونه مې د دې ټولو ته سړو ته خاص دی. خیر دی که تاسو ډېر بدخویي، تعلیم شعور ښایي، تعلیم بیراروي نه ښایي، تعلیم خلکو کې شعور راولي. په خپلو مېرمنو په خپلو جینکو او په خپلو لورو تعلیم وکړي، تعلیم سره هغې دوکې نورم شعور راځي. هغه چې مور یوه تعلیم یافته وي پوره خاندان تعلیم یافته وي.
جی دا خدا عائشه حسن صاحبه ډېره ډېره مهرباني چې تاسو رااله موږ نن په خپرونه کې وخت راکو، خبرې مو را سره وکړلې او ستاسو خبرې ډېرې خوندورې وي. زه هیله کوم چې اورېدونکو به هم ستاسو خبرې ډېرې خوښې شوې وي او ډېرې داسې جینکې چې هغې ستاسو غونډه کې د مېرمنو خبرو ته په تمه ناستې وي او خپل ژوند کې د مخکې تلل لپاره ورته د یو رهنمایي غوندې ضرورت وي، هغه ستاسو غوندې خلکو خبرو اورېدو سره هغې بیا مخکې تلل شي. نو ډېره مننه چې وخت مو راته راکو.
خوشاله شي ستاسو مننه چې زم دې قابل وګڼلم چې ما سره خبرې وکړې، او زه د ټولو اورېدونکو شکریا ادا کوم او د ټولو مننه.
مننه، خپل خیال ساتي. اوریدونکو نن سره په سروې خبرونه کې عائشه حسن میلمنه وه، هغه له مومندو سره تعلق لري، د لیډی هیلت ورکرز اتحادی مشره ده، د تعلیم لپاره هم ډیر کار کړی دی او کوي هم، او دغسې ورته د خپلو کارونو په برخه کې د سرو زرو مډال ترلاسه شوی دی. نو همدې سره د سروې خبرونې وخت ختمیږي. د خدای پامان. اوریدونکو سروې خبرونه تاسو اوریدله، اوس وخت شوی دی د یوې بلې خبرونې جمهوریت. دا خبرونه زموږ همکار پامیر ساحل جوړه کړې ده، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
جمهوریت ستړي مشه په جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې په پاکستان کې د حکومت جمهوری نظام څنګه ارتقا کړې ده، په دې هیواد کې د جمهوریت پر وړاندې د خنډ پیدا کېدو عوامل څه دي، او دا چې د دې هیواد د مسئلو حل په کوم نظام کې دی. دا او ځینې نورې پوښتنې په روانه خبرونه کې څېړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیر خبرونه کې مو د جمهوریت پر تاریخ خبرې وکړې. په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د پرله پسې پوځي رژیمونو راتګ د دې هیواد جمهوری سفر ته تاوان ورساوه. همداراز په پاکستان کې یوازې پوځ نه و چې بیا بیا یې د دې هیواد جمهوری عمل اغیزمن کړی دی، بلکې په دې هیواد کې د آئین یا اساسي قانون د جوړېدو عمل هم ورو و. له دې سره سره تر ډېره دا فیصله هم ونه شوه چې په هیواد کې باید صدارتي یا ولسمشریز نظامي او یا هم پارلماني. خو د 1993 زیږیز کال په اساسي قانون کې په پاکستان کې د پارلماني جمهوري نظام عملي کول غوره وګرځول شول، خو بیا هم دوه کودتاګانې وشوې او څو ځلې ولسمشر حکومتونه ړنګ کړل. په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وایي چې په پاکستان کې د جمهوري عمل پر وړاندې لا هم خنډ شته دی، او د دې وجه دا ده چې دلته غیر جمهوري قوتونه مضبوط دي.
پاکستان کې جمهوري نظام لا په خړپوسو کې دی، او تر ډېره حده پورې غیر جمهوري قوتونو دغه جمهوري نظام او جمهوري ادارې او جمهوري رویه د سماج مخکې پرمختګ ته نه دی پرېښي.
پاکستان په 1947 زیږیز کال کې د هند تر ویش وروسته جوړ شو. په دې هیواد کې پوځ ولې دومره پیاوړی شو چې د دولت یا ریاست ټولې چارې په خپلو لاسونو کې واخیستې؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وویل، اصلا په هغه وخت کې په پاکستان کې مسلم لیگ ګوند ډېر کمزوری و، او دا چې هیواد له بهرني خطر سره هم مخامخ و.
خبر دا شو چې په شروع کې چې کله قائد اعظم محمد علي جناح
د وفات وروستو چې کوم د مسلم ډېر کمزور و مختلف مقابلہ ہند زون پہ ڈیر فشار جنگ یو خطر جوڑ سے پاکستان بالکل سلاؤ نہ چکھلا دفاع کرے رہے اوبر پہ بندش ہوئے نو دے آنا تو کیا ہاں یو دغا ڈیولپ شی نیشنل سیکیورٹی خطرہ کے شوا
په پیښور پونتون کې د نړیوال اړیکو څانګې پوهاند ډاکټر اعجاز خان هم د بریګیډیر صاد محمد خان له خبرو سره موافق دی، خو وایي چې په سیاست کې د طاقت یا واک یو مرکز موجود وي.
سیاسي لیدرشپ یو شروع نہ مسلم کمزورتیا ہوا سیاست لارا وارتا پورے سیاست کی طاقت سینٹر پکا دے دانش یہ دے کی چرت بنی کو ماں سر ماں کی طاقت نہیں خپل سے خپل حق و ساتم بلکس بھی والی سو سے اشتے کی چاہیے کی طاقت واقعی دادا سی نہیں چاہیے خلق خر نہ وہی چیز خیر دے سر دی
پوهاند اجاز وای د پاکستان او هند دواړو پوز د برتانی تر واک لاندې جوړ شوی وو، خو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه او نظام ډیر کمزور و نو ځکه پوز تلار په لاس ورغله چې د هیواد پر هر څه واکمن شي.
پاکستان فوج د هند فوج یو برتانی فوج نه راغلو یو کینګ یو خلک وو یو دغه او هند کې چې هغه چې کوم پارټي او کانګرس پارټي هغه یو جمهوریت اقدار لرلو او خلکو کې بنیاد لرلو د هند خلکو نو هغه خپل فوج کنټرول کړی شو. دل تک موسم کا علاقے پاکستان جوڑے شوی آگے کی دیگری اس بنیاد نو تو پختونخوا چاہو صبح سرحد ہو پختونخوا دے دل تک اگر کمزوری پارٹی ہوا دل تک کانگریس حکومت ہو پنجاب تو پنجاب کی دا سوا چاہ دی یونینسٹ دغاو او آئی سرا جنا سے خبر ہے تیرو چیر بس اگلے خواسم روان دے او تاسو حالت چلا کے نی ائی لاندی بو دل تک دی لے طاقت وی ائی رال او یو لب جب اور سرو کو او ائی مسلمی دل او اغا سر کو ائی کا کی بنگال کی مسلمی کو خود مسلمی کو تو مسلمی او پاکستان دی دی بنگال اغا حیثیت نو پاکستان پر سیاسی سٹرکچر کی دی پاکستان دے خلقو برہا شروع نہ کما وا
پوهاند اعجاز خان وایي د پاکستان جوړولو د غورځنګ له وخته د دې هیواد تر جوړېدو وروسته مذهبي رنګ زیات غالب وو او له هند سره هم د دښمنۍ کار له مذهب سره وتړل شو او همدا وجه ده چې په پاکستان په یو امنیتي هیواد وربدل کړل شو.
پاکستان او دوران نه او پاکستان دونه پستا پاکستان پر سوچ کے دئی پر اسٹیبلشمنٹ کے اور دئی پر ملکی شناخت کے چې دا مذہب دا عنصر ہو چې هغه او د هند سره اوس بل ملک سره اختلاف قرآن اجاره کې دا د بین الاقوامي تعلقات عام معمول دی. دوی دنیا روبر چل رہا ہے سو غلط دی سو دی ہند کی دے پاکستان کی دبیر خبر ہے خو دوی دوارو ملکون دا چرا دو مذہبوں نے جگہ رنگ وار کرے ہو دل کا زور وار کرے ہو ہند کی دے نہ منی رشتہ یا درو دا یہ سیکیورٹی پرسپشن جو ہو سیاسی ماتور کمزوری ہو کیا کنٹرول ساتھی اگر دور فوج کا لار وار کا
پخوانی بریگیڈیئر صاد محمد خان وای تر وسه د پاکستان پوز د دې هیواد پر مختلف او پالیسی او تګلارو غالب او حاوی دي
تر اوسه پورې هغه کې د فوج کردار چې کوم دینو هغه یو ایکزیجریټډ لغه دی پریزنس دی د پاکستان په پالیسو باندې د پاکستان په خارجه پالیسو باندې داخلي پالیسو باندې حاوی دي
او ریدون کو تاسو واوریدل چې په پا پایل کې د سیاسي کمزوري له کبله پوز او لدی سره تړلې ادارې د پاکستان چلولو ذمہواری شوي. تر دې وروسته څه وشول چې سیاسي عمل او سیاسي ګوندونو پرمختګ ونه شو کړای. ډاکټر خادم حسین وای په دې هیواد کې اوس هم ځینې دولتي ادارې زیاتې پیاوړي دي. دی وایي د دې ادارو د پیاوړي کېدو له کبله د پارلمان قوانین نه عملي کیږي.
حکومت او ریاست دو جدا چیزونه دي. ریاست باندې د سه ادارو د قبضې د وجنه یا د سه ادارو چې هغه سامراجي دور سره د تسلسل په حساب خپل زیات طاقت او قوت لري هغه د خلکو د نمائندګۍ په ضد یا د خلکو د شراکت دارۍ په ضد په دې ټول ریاستي عواملو کې یا ریاستي عملیاتو کې یا ریاست چې کوم فرد سره یا یو انسان سره یو کس سره کوم معاهده دستور په شکل کې دی هغه دستور باندې د عمل کولو لپاره د پارلمان څومره قانون سازۍ چې دي هغه ځای په ځای د نفاذ نه پاتې کیږي.
هلته پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي د پاکستان مذهبي شناخت یا پیژندګلوي بهیر په دې هیواد کې د ټولو قانونو نفي وکړه.
د دوی دریځ رد کړ او د دې لقبل جمهوریت لا نور کمزور شو.
یو مسلمان دی یو پاکستانی دی نو هغه کې پاکستان کې د شروع غوښنه د خلکو نیګیشن شروع شو چیرې نه پښتون نه سندستان نه بلوچستان نه بنگالستان هغه هغه سنټرالیزیشن چې مرکزیت چې دی په زور طریقے سره دنه دا کوم هغه جمهوریت نور نه شو کا جمهوریت مو چې نور کمزوري کړ.
ډاکټر خادم حسین لمشال رادیو سره د خبرو پر وخت دا هم وویل چې په پاکستان کې ایواز د پوز راتګ او واکمنیدل د جمهوریت نظام پر وړاندې خند نه دی بلکې په دې هیواد کې د یو جمهوریت سوچ او فکر پیدا کېدل ډیر ضروری دي. نوموړي د جمهوریت نظام جوړیدو لپاره یو تسلسلي عمل بیان کړ.
جمهوریت عادت یا جمهوریت رویه یا جمهوریت طرز د جنګولو هغه په سماج کې وی هغه په کلتور کې وی زموږ د جرګې مرکې چې کوم نظام دی دا یو جمهوریت رویه ده. مونږ چې د بل خبره او په هغه کې دا مفروضه ده چې هر انسان سوچ کولی شي او د هر انسان سوچ اهم دی او هغه ته زیور کول پکار دي او چې کله ډیر سوچونه راجم شي نو هغه نه یو اجتماعي سوچ وجود تراشي او هغه اجتماعي سوچنا بیا اداري وجود تراشي او چې کله اداري وجود تراشي نو هغه نه نظام وجود تراشي نو د جمهوریت رویه نه جمهوریت نظام وجود تراشي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغ لست اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په څه ډول په تیرو څه د پاسه شپېتو کالونو کې جمهوریت نظام لخند سره مخامخ او دا نظام ډیر کمزورې پاتې شو. کارپوهان وایي پاکستان اوس هم د یو هیواد په توګه له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دی چې پکې د دې هیواد بد اقتصادي حالت ترهګري او د هیواد دننه د سیاسي عمل کمزوري تر ټولو لوی مسالې او ننګونې دي. په دې صورت کې د دې مسالو حل څه دی؟ ټول کارپوهان په دې متفق دي چې جمهوریت او یوازې جمهوریت د پاکستان د ستونزو حل دی. ډاکټر اعجاز خان وای پاکستان داسې دی لکه مریض انسان او مریضانو ته باید پر وخت دوا ورکړل شي او دا دوا د جمهوری عمل تسلسل دی.
ګوري لکه انسان کې چې مرض وي ته چې ډاکټر ته ځما نو یو خاص هدف دی مرض وي ډاکټر علاج کولی شي کړه اوس مرض یو خاص زیر زیات شي نو ډاکټر هم تاسو یې زوس خو دې ته دوا کوه نو خلک ورته ختمونه کوي نه چې جاړي او ځان اخر کې خو دې ته وسپاري نو او د دنیا نه لاس نو دا دې چې علاج مې وخت دی اوس هم دا مرض یو خاص حد نه ډېر زیات دی او دې علاج به ډېر زیات ګران کار وي خو علاج یې جمهوریت دی ا دوایي ورکې رو رو کې دې چې دا مریض سم.
بریګیډیر صاد محمد خان وایي جمهوریت ډېر صبر غواړي. د دې خبره ډېر کرپټ یا په اداري فساد ککړ کسان په دې هیواد کې اوس هم واکمن دي خو له ډیموکراسي پرته ښه نظام نشته.
جمهوریت سره باندې صبر لمن نه پرې ده ځکه چې دا داسې لس پنځه لس کاله شل کاله دی په پاکستان لوګوند کې صبر ورکي غلط خلک به لکه اوس څنګه دغه شوي دي راغلي نمبران راغلي ټول غله دي په صبر پوهېږي نه اهلیت هم نه لري نو د هغې په وجه باندې د فوج یو دغه وي هغه د هغې باندې حاوي شي ځکه چې یو سړي کې قابلیت هم نه وي او کرپټ هم وي نو هغه بیا څه اندازه کولی شي چې هغه څه حالات دي خو بیا هم مطلب چې دغه بستر سیستم پاکستان لپاره بل نشته دی.
ډاکټر خادم حسین هم د پاکستان لپاره جمهوریت یوازینی خور نظام بولی خوای د جمهوریت عملی کېدو لپاره باید ځنی کارونه وشي او ځنی کارونه خو په تیرو کلونو کې شوی هم دي. دا وایي د پاکستان اساسي قانون عوامي کړل شو د صوبو واک پراخه کړل شو او د خلکو رائے ته ارزښت ورکړل شو.
یو خدای چې د پاکستان د دستور څنګه عوامي کړی شي څنګه د عوامي نمائندګۍ په حساب لاړ شي د امکار دا وکړي شي چې څنګه د پاکستان د دستور کې د وفاقي اکایانو یا د صوبو اختیار یا د صوبو خودمختاري څنګه په مخ کې لاړ شي او دریم کار دا وشو چې څنګه د پاکستان عمومي ساختونه چې ستاسو ویلې شي یا سټرکچر چې ستاسو ویلې شي یا ساخت یا جوړښت په هغه کې څنګه د خلکو رای اهمیت اختیار کی او د سي ادارو رای چې هغه د هغې ذاتي رای کې دی شي یا د هغې د مفاداتو په حساب کې دی شي هغه د خلکو مفاداتو ته بدل کړی شي دا درې عوامل وشو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو د کارپوهانو له نظره خبر شوي چې په پاکستان کې جمهوریت نظامي حکومت څنګه پرمختګ او ارتقا کړی دی او څنګه لا هم له مشکلاتو سره مخامخ دی. په راتلونکو خبرونه کې به له بلې موضوع سره حاضر شو. تر بلې اونۍ مو په مخه.
جمهوریت